ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني خبرونه بدرته بوروال کاکړ وړاندې کوي او د ټکنیک په برخه کې را سره فلوشه همکاري کوي د خبرونه د سر موضوع د پښتون غورنې غورځنګ نننې احتجاجي مظاهری دي ترڅنګ د خبرونه پرسته نیمه کې درته دوه ونی د خبرونه مشال انلاین او روخانه مستقبل وړاندې کوي ولا هر څو مخکې د 2 بجو خبرونه د بوروال کاکړ
د مهم خبرونو سره ټکی پښتون ژغورنې غورځنګ دوه ورځې مخکې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو پر غبرګون کې نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه کوي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په شام کې د داعش ډلې د مشر مرګ د ترهګرۍ لوی ګواښ لمنځه وړی دی. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ د اعلان پرون تر هغه یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د منظور پښتین پر موټر د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړی نورباچا ژوبل سو. د دې پیښې پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې په بلوچستان او کراچی کې احتجاجونه وکړل. د غورځنګ د کور کمیټې غړي محمد شیر مسید د کراچی احتجاج ته وویل
ریاست دا عمل وکړه چې په منظور باندې ډایرکټ فایرینګ وکړه چې دا په منظور حمله نه ده، دا په پښتانه کام حمله ده، دا په لارو بر پښتون افغان حمله ده. د دې خبرې مزمت کوو.
منظور پښتین تر پیښه وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړی و چې د فروری پر دویمه چې دی او ملګری په کلاسیفلا کې د غورځنګ د پخوانی مخکښ ارمان لونی د دریم تلین تر جلسی وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لار ول نو امنیتي ځواکونو یې پر قافلې ډز وکړې. خو د بلوچستان د کورنیو چارو سلاکار زیا لانګو د امریکا ژغ رادیو ته ویلي چې د پښتین پر قافله ډزې نه دي سوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي پاتې رسلرو ساتونکو کې 43 کسان نور وژل دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویپاڼې نن ویلي چې له دې سره په هغه هیواد کې له ناروغي څخه د مړو رسمي شمیر تر یو کم ډیر زره 400 رسیدلی. ویپاڼې لیکلي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6399 پیښ ثبت شوې دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. د خبره رینا امیری نن سهار پر ټویټر د دوو ښځینه خبریالانو و بخشی فعالانو د ورکیدو په خبرګون کې کړی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پر ټویټر په بیان کې ویل چې په کابل کې طالبانو په تیرو 43 ساعتونو کې دوی فعالانې نیولې دي. زورا محمدی او مرسل عیار هغه فعالان دي چې په ورستوي کې د کابل په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کړی وو او د فروری پر دویمه او دریمه لا درکسوي. خو طالبانو د هغو فعالانو گرفتاری رسمن نه ده تایید کړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د چهارشنبه پر شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ لمنځه وړی دی. ولسمشر بایدن پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړ چې کله امریکایي پوځیان ورورسېدل نو د ده په وینا القریشي د مایوسی بوزدلانه عمل انتخاب کړ او ځانیه په 14 کې وواژه. د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې نن پېښور زلمی له کراچی کینګ سره سیالي کوي. پرون اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کوټه ګلیډیټرز ته په 23 منډو ماتې ورکړې وه. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشرو لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د دریم مقام لپاره له استرالیا سره لوبه کوي. پرون د پاکستان لوبډلې له سریلانکا څخه د سیالۍ په ګټلو د اتلولۍ 5 مقام خپل کړ. د خبرونو پای
د بوروال کاکړ نامو د دوو بجو خبرونه ورېده اوس د خبرونه په لور ورجو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د مدور پښتین پر قافلې د ډزو د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهره اعلان کړې دي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې په بلوچستان کې د مندور پښتین پر ګاډي ډزې وشوې چې پکې د تحریک یو مخکښ غړی نور باچا شوبل شو. پرون او د فروری په دویمه شپې مهال په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې د پیښې ضد احتجاجونه وکړل، خو صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورونو چارو سلاکار وایي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه سرغړونه کړي. عبدالحی کاکړ د نور تفصیل سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر موټر د برید پر ضد د بلوچستان وروسته اوس د پاکستان او نړۍ په کچه مظاهره اعلان شوې دي. تر دې وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نشر پارټي د احتجاجونو کړي ول، خو نن کېدونکي مظاهره د پی ټی ایم لخوا اعلان شوې دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری پر درېمه نیټه مشالې ډی ټول چې پر دوی مخامخ ډزې د په خبره اقدام قتل دی او دوی به پر ضد نن مظاهره کوي.
ځکه هم چې دا اقدام قتل دی، دا ترهاګری ده چې ته په خلکو باندې یعنی سټریټ فایرینګ کوه او ډزې کوه، سیاسي خلک زخمیان کوه. د دې خلاف به د پښتون ژغورنې غورځنګ څلورم تاریخ ته به احتجاجي مظاهره وي. د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې، د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي او د سټیټ لخوا چې کوم وایلیشن روان دی د هغې بند کولو کې د کردار ادا کړي.
د منظور پښتین پر موټر د برید د فروری پر دوم نیټه له شوب سره نږدې په سوړه سیمه کې هغه مهال وسو چې کله هغه له خپل ملګرو سره د غورځنګ د وژل سوي غړي ارمان لونی د تلین تر لمانځ غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا پر لور روانو. منظور پښتون تور پورې کړ چې د دوی پر ګاډي د امنیتي ځواکونو غړو ډزې وکړې چې پکې یو مرمۍ له د سره په څنګ کې ناست د پی ټی ایم د بلوچستان مشر نور باچا په لاس کې ولګېده چې وروسته هغه روغتون ته یوړل سو چې اوس یې د په وینا وضعیت ښه دی.
د ژوب سره نږدې موږ شولو، نو دلته دوی یو ناکا چولې وه، زموږ ملګري داسې لکه بریک راووهه، دوی ګاډی را سره مخه کړ، زموږ ملګری کچا ته ځنه واچاو ګاډی، دوی دا هغه خوانه کچا ته را سره واچولو، بیا موږ واپس روډ ته راتوو چې دوی په دې وخت کې فایرینګ شروع کړ، موږ ګاډی ودرولو نو دوی بیا سټریټ فایرینګ شروع کړ. دې کې په سیول کپړو کې چې ورسته یې موږ نام معلوم کو، یو میجر وو دا ایس آی، دغه مون خوب شیشې بندې وي خو هغه لاس مو د دل د چ انستراکشن ورکوي چې فایرینګ کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو د پېښه په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک پاڼه ښکاره کوله چې پکې نور باچا په زخمی حالت کې روغتون ته د وړلو لپاره موټر ته اچول کیږي او منظور پښتین له چارواک سره خبرې کوي. پر دې مهال پولیس هم لیدل کېږي چې د دوی او د پی ټی ایم د احساساتي ملګرو ترمنځ د خپلې جګړه وي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لنګاو بیا بالکل انکار کوي چې ګواکې د ډزو پیښه ده سوي وي. نوموړي د فروری پر دوه نیټه تر پیښه وروسته په کوټه کې د امریکا غږ ډیوه راډیو خبریال حفیظ الله شیرانی ته په مرکه کې وویل چې له قانون سره سم پر مزدور پښتون بلوچستان ته پر ورتګ بندیز و، خو هغه په وار وار له دې حکمه سرغړونه کړې ده.
دوی د پاکستان وګړي دی او د پاکستان آئین او قانون مني. د قانون لمخه هر حکومت هر ځای د یو شهري پر ورتګ بندیز لګولې شي. پر تاسو بندیز لګیدل دی نو پکار ده له حکومت سره مرسته وکړي او خپل رویه بدل کړي. خو منظور پښتین د خپل رویه سمولو پر ځای وار وار بلوچستان ته راځي او ریاست د خلکو او خلک د ریاست پر ضد پاروي، نو ځکه پر د بندیز لګیدل دی. کله چې هغه نن بندیز مات کړ نو حکومت خو خپل عملداري خامخا پر ځای کوي. نو دته وویل شول چې تاسو بندیز مات کړی دی، د تا له صوبې په درناوي سره د ایستلو وړاندیز وشو، له د سره نه زور شوی نه ډزې او نه هم څه بل ناسم کار شوی دی.
دا منظور پښتین پروموټر تور بریدوستا دا خبر خپور شو چې د غورځنګ درې نور مخکشان ادریس پښتین، بلال خان او زابل خان اورکتی، چې له دې پاس منظور پښتین او د پښتونخوا ملي او پارټي مشرانو په ژوب لورلای او کټه کې مظاهره او پرلتونه وهل، خو بیا څو ساعت وروسته دا درې وړه راخلاصول. ادریس پښتن د فروری پر درې منېټه مشال ریډیو ته د خپلې لا درکې پاړه وویل
خپل ګاډی نه را کوز کړم را تشددی را باندې وکړای خپل ګاډی ته وبخې ژولو په پټۍ را وتړل په سترګو باندې پنځه ګنټه مش مسلسل په سترګو باندې په پټۍ لګېدلې و دوی خبره داسې خبره کوي چې مطلب تاسو د ملک د دښمنانی تراغلی مور د چ موږ خو یاره موږ خو انټری کړی دا چرات رات للو په دنا سر چې پوسټ موږ انټری وکړل موږ لیګل پروسیجر چې کی ماغه مو فالو کړای دی موږ خو هیڅ په غیر قانوني طریقه نه یو راغلی کنه دوی بهر حال خبره خبره کوي چې مطلب تاسو د ملک دښمنانی تاسو د ملک سټیټ خلاف یې مور د چ موږ سټیټ خلاف نه یو موږ چې تاسو احتجاجونه وګوره جلسې وګوره پاکي موږ د آئین او قانون خبره کوو
د دې پیش پرزد عوامي نیشنل پارټي هم د فروری پر درې منېټه په هرنای او کوټه کې جلسې کړې دي د دې ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال ریډیو ټول چې د منظور پښتون پر قافله د برید غندره کوي نو ځکه مظاهره کړې دي د دې ترڅنګ هم د فروری پر درې منېټه د لورلای ژوب مسخیل او شیرانی وکیلانو هم د پیش پرزد د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی وو
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپی 2013 15,000 13,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز
تاسو مشال لريو ته وګي په خیبر پختونخوا کې انتخاباتي کمیشن ویل دي چې هیڅ عدالت ورته لیکلی امر نه دی کړی چې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه دوی بدل کړی د کمیشن ویان سویل احمد پرون مشال لريو ته ویل سیاسي ګوندونه دي د مارچ په 20 د انتخاباتو لپاره د خپل تیاری ول دوام ورکړي د زیاته کړه چې لننا د انتخاباتو پر مهال ویش عمل پیلوي تفصیل غلام غوس راکړي
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د فروری د 14 نیټې نه به د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کاندیدانو ته د خپل دستاویزاتو داخلولو لپاره رسمي نوټس جاری کیږي او د فروری د 8 نیټې نه به کاندیدان کولای شي خپل دستاویزات د اړوند ریټرننګ افسرانو سره داخل کړي
مارچ باندې دا انتخابات په دې اتمه چې زموږ کې کېږي چې کومه ځلونه کې په لومړي مرحله کې الیکشن نو شي
دا د هغه وروسته دا چې د فروری په لومړی او دویمه نیټه په ځینو مطبوعاتو کې داسې راپورونه راغلي وو چې ګنې د پېښور های کورټ د بټاباد څنګه په هغه سیمو کې د 28 مارچ پر ځای د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د مئی په میاشت کې د نیټې د ټاکلو امر ورکړی دی چرته چې ډېرې زیاتې واوري او بارانونه شوې دي او هغلته کې د یخنۍ او لارو د بندیدلو په وجه انتخاباتي هلو ځلو کې ستونزې دي خو د ټاکنو کمیشن دریز لري چې دوی ته په دغه اړه څه تحریري حکم نه دی راغلی او سیاسي ګوندونه دي هم د مارچ د 28 نیټې لپاره خپلې تیاریانې جاري وساتي په خیبر پښتونخوا کې بیلابیل سیاسي ګوندونه هم په دې نظر دي چې د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کورما او رګزو ملکن او هزارې ډیویژن د زیلو په شمول په پاتې 300 زیلو کې دي د اعلان شوی نیټې سره سم د مارچ په 28 بلدیاتي انتخابات ترسره شي د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان وایي کده عدالت لخوا په تحریری ډول د انتخاباتو د نیټې د ځنډولو سره فیصله هم راغله نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي
بنیادی تور باندې الیکشن کمیشن دا شیډول ډیر مخکې اعلان کړی او اوس تیاری د سیاسي جماعتونو په نامزد کو په صورت کې او د الیکشن کمیشن هم د الیکشن د انعقاد په صورت کې ډېر مخکې تللی دی زه اوس د دې په حق کې نه یم چې دا انتخابات دې وځنډول شي او دا دې ملتوي کړی شي
د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د مارچ د 28 نیټې پوري ډيري ورځې دي او د هغې پوري بعد د زیات یخنۍ موسم هم ختم شوی وي او دوی هڅه کوي چې زر تر زره د اعلان شوی شیډول سره سم د انتخاباتو دویمه مرحله هم پای ته ورسوي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ورته د شپږ ارب ډالرو د پور د پروګرام د څلورم قسط ورکړه تایید کړې ده. د مالي چارو وزیر شوکت ترین د فروری په دویمه په ټویټر لیکلي چې ایم ایف د پور د پروګرام اردوونه بشپړه کړې او ورته د یو ارب ډالرو ورکول منظور کړي. پاکستان لسه د پاسه درې کلونو راهیسې له مالي او اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او په 2019 زیږدیز کال کې له ایم ایف سره د پور موافقه وکړه. په دې اړه تفصیل ملیحا میرزاده ناورو.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته د قرضې د پروګرام لاندې د څلورم قسط منظوري ورکړې ده. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د فروری په دویمه په ټویټر باندې لیکلی چې په خوشاله سره اعلان کوي چې د نړیوالې مالیاتی ادارې بورډ د پاکستان لپاره د خپل قرضې د پروګرام شپږمه جایزه پوره کړې ده. وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری هم په ټویټر باندې وویل چې د IMF بورډ خپل شپږم جاج مکمل کړي او پاکستان ته به د نوي کیس لاندې یو ارب ډالر ورکړ شي. چودھری لیکلی چې په دې قرضې سره به په اقتصادي استحکام او د اصلاحاتو په کولو کې مرسته وشي. حکومت وایي د دغه پروګرام مقصد د هیواد معاشي مشکلاتو کې مرسته کول او عام ولس ته ترې ګټه رسول دي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي طاهر شیرانی د جنوري په دریمه مشال ریډیو ته وویل د IMF پروګرام د حکومت مرسته ضرور کوي، خو د عام ولس لپاره د ګرانې په صورت کې بوج نور سیوا کوي.
IMF conditions to the sales tax exemptions khatam ke Pakistan takriban 350 arab rupaye sales tax exemptions khatam ko kamul guru IMF hum dayo prediction kare de ki Pakistan ki bedar kal mehngai double digit ke yani 10.2% wo projection kare de aga international so wajuhat de yo petroleum prices internationally sewa sawi de dawar sara chikam dollar de aga kadar sewa sewa sawi de rupaye mukabde ke chya import ko aga pe aap de aho kimat hum sewa ke ki tarah IMF dawa ista so bijle ki matlab mazid sewa ke al دی حکومت نومبر کے بیسک ٹیرف دے بنیادی تے پچھلے اگا 1 روپے 65 پیسے فی یونٹ سیوا کرے دے آئی ایم ایف فائیو مزید دیا سیوا کرے 95%
پا پاکستان کے جنرل سیلز ٹیکس دا وقت 19% دے مخ کے حکومت پا شاوخوا یو نیم سلو شیانو دغا ٹیکس یا خوبی ہی کمی خو او یا لٹیکسا مستثنا گرزولیو، خو بیا حکومت دا اضافی بودیجے یا مینی بجٹ پا منظور ولو سرا ہاغا رعایت ختم کر او وی ویل چی دا ٹیکسونو للارے با 300 او 300 ارب روپے راٹو لکڑل شی. د خزانه وزیر شوکت ترین د اضافي بجټ تر وړاندې کولو وروسته ویلیو چې حکومت د IMF د شرطونو پوره کولو لپاره د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز کړی دی او بل لار ورسره نه و. خو کارپوهان وایي پر هغو شیانو چې مخکې ور باندې سیلز ټیکس نو او یا د 2 نه تر 5% پورې اوس 19% ته د رسیدو معنا دا ده چې ولس په خپل جیب باور کوي، خو آمدنی هم هغه عمر دی یعنی د اخستو یا خرید صلاحیت به کم شي. همدې طرف ته په اشاره اقتصاد پوه ډاکټر میراج حق مشال ریڈیو تو ویل پا دے پیکج سربا پراتھون کی کے گرانی نور اہم سے واشی چے وار لمخا پا جنوری میاش کے ڈیرہ وا
کو پر اس کا دا کلیم کئی اور اغیی داو دا چې زیل با عوامو تا فیدہ ورسی نظام خپل خیال دا دے چی ہم دا آئیم اپ دا پیکج دا پارا او دا ایکسٹینشن دا پارا نمخ کے ناغی اخپل شرطن لگولی و دا اغیی دا پارا بے پاکستان حکمت مینی بجٹ آغای یاونس کو دا اغیی سرا ٹیکس ریٹ ہم سوا شو او دا بجلی دا تیل و دا گیس پر نرخونو کی اضافہ موشوا او نور بم کی گئی زما خپل خیال دارے چی عوامو تا خو دا منگائی پر شکل کی نقصان دے حکمت چکم دعوی کئی نو حقا بدائی چی یرا فارن ایکسچینج ریزرو باندے با کم پریشر چی دے نو حقا با کم شی دا غی سروا دا پاکستان چی کم کرنسی دا حقا با سٹیبل شی دا ڈالر پر مقابلہ کی پارکی با کمین رازی او کل چاہر کمین رازی باہر نہ چکم شیز ناراضی داغی نرخو نہ بستے بلی داد حکومت
پاکستان د 2019 کال په جولای کې له IMF سره یو معاهده کړې و چې تر مخه یې نړیوال مالیاتي فند به هغه هیواد ته په 9 میاشتو کې د 10 ارب ډالرو قرض ورکوي، خو بیا د کورونا وایرس وبا تر څنګ د ځینو مشکلاتو له امله دغه عمل د ځنډ ښکار شو او ادارې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول او ځنډول. شوکت ترین د تیر کال د نومبر په 14 په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلو چې له نړیوال مالیاتي فند څخه د پور رخصتو عمل یې بشپړېدو ته نږدې شوی دی. نوموړي ویلو چې IMF ورته د 500 شرطونو فهرست ورکړې چې پکې درې شرطونه د پاکستان د سټیټ بانک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی د بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه شامل دي. شوکت ترین ویلو چې د سټیټ بانک خود مختاری قانون لپاره آئینی ترمیم ته ضرورت دی، خو دوی په حکومت کې دوه تهائی اکثریت نه لري او په دې خبره نړیواله مالیاتي اداره د پوهه کولو کوشش کړی دی. حکومت د جنوري 23مه د اپوزیشن د مخالفت باوجود په سینټ کې د مرکزي بانک ترمیمي بل د یو ووټ په اکثریت سره منظور کړ. د زمینی مالیاتي بل په ګډون د سټیټ بانک ترمیمي بل په منظورېدو سره حکومت په هغو دوه قانوني مسودو په منظورولو کې وتوانېدو چې د IMF د شرطونو لپاره لازمي وو. د IMF د شپږ ارب ډالرو قرضې پروګرام د جاج شپږم پړاو لپاره د ادارې د بورډ غونډه مخکې د جنوري په 12مه ټاکل شوې وه، خو د پاکستان د حکومت په خواص یې نیټه د جنوري 28مې ته بدله کړل شوه، سو د ادارې د شرطونو لپاره ضروري ګامونه واخیستل شي چې پکې د ذکر شوو قانوني مسودو منظورول شامل وو. یاد دې وی چې د قرضې پروګرام لاندې IMF پاکستان ته شپږ ارب ډالر ورکوي. د قرضې د دریو قسطونو په مد کې پاکستان ته تر اوسه 2 ارب ډالر ورکړل شوي دي. د سلورم کسلان دی با پاکستان نور 1 ارب ډالر تر لاسه کړي. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې په اقتدار کې ګرانی اوج ته رسیدلې ده، خو بیا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې ګرانی او خراب اقتصادي حالت ورته د پخوانو حکومتونو د درغلو او ناسمو پالیسو له امله په میراث کې پاتې دي چې دوی یې درغولو کوشش کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستل شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
او ځینکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اردو بلوچستان ته د بلوچستان په نوشکی او پنجګور کې د امنیتی ځواکونو پر دوه مرکزونو د چهارشنبه د شپې په وسلوالو حمله کې د مرګ جوبلې کره شمیر لا هم نه دی معلوم. د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میر دی لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډه ته ویلي ول چې په دواړو حمله کې 12 سرتیری او 14 وسلوال وجل شوی دي، خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وای پنخوتو کې 15 وسلوال وجل شوی دي. بلوس بلتول پاره ډلې بلوس لیبریشن آرمی داوا کړي چې په حمله کې تر 50 زیات امنیتی سرتیری وجلي. ریډیو په خپلواک ډول په پیښو کې د مرګ جوبلې پاړه د حکومتي چارواکو د بلدون پاره ډلې د داوو تصدیق نشي کولای. تفصیل عصمت ساروان وړاندې.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حمله په نتیجه کې د وشل شویو کسانو د شمیر په اړه زیاتې خسره پرونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوزیان وشل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وشل کې را تایید کړی و، خو بلوچ بلتون خوشتون کې چې د دې برید مسؤلیت منلای وای چې تر 50 ډیر پاکستانی پوځیان وشل دي. دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وشل کېدو ادعا کړی و. دا په داسې حال کې چې یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ شوډلې دي، خو بلوچ بلتون خوشتون کې ډلې چې ځان د بلوچستان د ازادۍ پوز بولی ادعا کړی چې تر 50 ډیر پاکستانی پوځیان وشل دي. تر دې څور زیوراندی د بلوچ ازادۍ پوز د وستوالو په انتحاری بریټ کې چې د تلاشي پر یو پوسټه یې وکړ، د پاکستان د پوز لاس سرتیری و وشل شول. د پاکستان پوز ادعا کړی چې د بریډونو پر مهال وستوال په افغانستان او هند کې د بریډ له پلان کوونکو سره په تماس کې و. په خوا د پاکستان حکومت او پوز ادعا کوله چې د اشرف غنی په مشه د افغانستان حکومت د بلوچ بلتون غشتونکو او پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته په پاکستان کې هم د طالبانو او هم بلوچ بلتون غشتونکو بریدونه زیات شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د فروری په څلورمه د کینسر مرض نه د بیدارۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ د کینسر نه د پوهاوي او معلوماتو د پاره جوړ تنظیمونو په خلکو غږ کړی، باید دوی پاسي هر څوک چې وي او هر ځای کې چې وي د یاد مرض نه دی نړۍ پاک کړي. د صحت د ادارې د معلوماتو سره سم د کینسر په ناروغانو کې تر ټولو زیات د سینې ناروغان دي. په دویم نمبر نشئی توکي استعمالونکي ناروغان شامل دي. تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې.
نن د فروری په څلورمه د کینسر ناروغي نړیوال ورځ مانځل کیږي. دا نننۍ ورځ د پاره تیم یا د پوهاوی مضمون ایښودل شوی کلوز د کیر گیپ او یا حفاظت ته فاصلې کمول. دغه مضمون د سګنی 2022 نه تر د 2040 کال پورې ایښودل شوی او د ورلد کینسر ډے ډاٹ او آر جی نومې ویبپاڼې تر مخه دوی تسلیموي. د علم یا معلوماتو طاقت زیات دی، باید د کینسر نه خلکو ته پوره بیداری حاصل وي او هر تن باید وکي د دغه مرض په حواله معلومات هم واخلي. د صحت د نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن په پاڼه د فروری په دریمه د چاپ شوي معلوماتو تر مخه په 2020 کې په نړۍ کې 10 میلیونه خلک د کینسر ناروغۍ د وجې مړه شوي. معنی دا چې په شپږو مړو شوو تنانو کې یو د کینسر د مرض د وجې مړ و. په دغه ناروغانو کې تر ټولو زیات د سینې د کینسر او په دویم نمبر د نشئی توکو استعمالونکو. ډاکټران خود دې علامات خای چې زیاتره ناروغانو په وجود کې دنن او یا بهر زخم وي او داسې نور هم. مشال ریډیو دو 12 ټولګي نه فارغ شوی انعام الله سره رابطه وکړه. انعام الله هم د کینسر ناروغ خوای، علاج پوره شوی لا هم نه دی. البته د کینسر سیمټومز یا نخې نخانی وجود کې ختمې شوی. انعام الله د باجوړ اوسیدونکو نور لسکلن ځوان دی. د فروری په 4 مې مشال ریډیو ته هو ویل
زما پخپکی یعنی هغه کې پرسوب راغلی او هغه پرسوب داسې و چې هغه د ټایم سره سره سی واقع دلو. نو بیا زه یو ډاکټر ته لاړم او اورتوپیډیکو سرجنو. خدا داسې و چې دا درد تروبینګ فینو، تروبینګ مطلب دا چې هغه ما ته مسلسل نو هغه به ټایم بای ټایم یا به چې کله ما واکینګ کوو ګرځېدو په وخت کې هغه فیل کولو. نو ما به چې کله مونس کولو نو مونس به چې کم دی زه به کله سجدې ته تلم نو هغه به ډیر زیات درد کولو.
ڈبلیو ایچ او زیاته کړی ده په 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د پیپلو ناروغان مړ شوی چې شمیر 3 لاکه د مایدې د کینسر 1 لاکه یو کم او 1000 ناروغان مړ شوی ولې د سینې 6 لاکه 15 اتیا 1000 ناروغان په دغه کال مړ شوی. د صحت د نړیوال ادارې لخوا د معلوماتو سره سم په 2020 کې پاکستان کې چې آبادی 2 کروڑ نه زیاته وه د کینسر د وجې په کې ټول 1,10,000 او 1.5 سلطنان مړ شوی هم. ڈبلیو ایچ او لیکلی د کینسر تر ټولو غټ وجوهات تماکو، الکوهل، غیر صحتمند خوراکونه او د هوا د آلودګۍ نه علاوه نور هم دي. یو تن چې د دې مرض ناروغ وي لږ تر لږه کوم داسې علامت ته چې هغه ټیسټونه وکړي ډاکټر لور شي چې مرض تشخیص شي. د کوزه محمد په یو روغتون کې ډاکټر خورشید خان دغه علامت داسې خای
کله چې سړی ته پته ولګي په بدن کې څه غوټه وي یا یو ځای کې څه انفیکشن وي او هغه ته انټي بایوټیک خوري یا د څه یو دغه خوري واغه هغه ته دغه نه کوي ریسپانس په کار دا پیشنټ لاړ شي او پراپر داغه ټیسټونه وکړي.
ورلد کینسر ډاٹ او آر جی په دغه پانه د هم لیکل دي د فروری په دې 4 منټه مونږ په تاسو غږ کوو. تاسو چې هر څوک او هر ځای کې راپاتئ یو داسې دنیا چې د کینسر نه پاکوي په جوړولو کې خپل کردار خامخا ولوبوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي. ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غېګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. پښتونخوا کې 2:30 بجې کې دن کې دي د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ ناورو.
پښتون ژغورنې غورزنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورزنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کوي. غورزنګ دا اعلان پرون تر هغه یو ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا د منظور پښتین پر موټر د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل سو. خو د بلوچستان د کورنیو چارو سلاکار ضیا لانګو د امریکا ژغ راډیو ته ویلي چې د پښتین پر قافله ډزې نه دي سوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې 48 کسان وژل دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې له دې سره په هغه ملک کې له ناروغۍ څخه د مړو رسمي شمیر تر یو کم دیر زره 400 لوړ شوی دی. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. دا خبره رینا امیری نن سهار پر ټویټر د دوو ښځینه فعالانو د ورکېدو په غبرګون کې کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ای ماموریت یوناما پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په کابل کې طالبانو په تیرو څلورو ساعتونو کې دوه فعالانې نیولې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې دا ښځې اکثره بهر هیوادونو ته د تګ لپاره د ده په خبره د قضیو جوړولو هڅې کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د چهارشنبه په شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ لمنځه وړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بوروال کاکړ ناوریدو. اوس د بشیر غواخ جوړ کړل شوی ونی د خبرونه مشال آنلاین درته وړاندې کو. دا یو وار مخکې تاسو هم اوریدلی دا اوس په تکراری توګه درته وړاندې ونو را دي چې وورو مشال آنلاین.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونه لمشال رادیو
سلامونه او خې چارې. نن په مشال آنلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو. دا به ګورو چې خزي شعر څنګه د بیان ازادي د یو توکي په توګه کاروي. زه بشیر غواخم او هله دا تاسو را سره تر پایا د خبرونه واورې ځکه چې تاسو ته مو خوندور شعرونه او ګټورې خبرې راوړې دي. په شعر کې د پښتنو خزو احساسات له 1800 کلونو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغې جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنگیالي په وطن ننګ ته هڅول. د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایلو خو ملالۍ یې غیرت رابیداره کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې. کو د ملالۍ له وخت نه زده دوه پیړۍ تیریږي خو په پښتنه ټولنه کې خزي وسم خپل خبره په ډاګه نشي کوله. د تعلیم کمی د ستونزو نور هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساينس لپاره کارکونکي یونیسف ادارې د ویب سټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د خزو د تعلیم کچه له 10% لوړه نه ده. پر دې سربېره خراب دودونه او د مرد سالاري ټولنې محدودیتونه هم خزي مساوي پرمختګ ته نه پریدي. که خپل چاپیریال ته نظر وکړو نو په ډېرو کورنو کې نجونو ته لاله ماشوموالي د چوپ اوسېدو ویل کېږي. خو ځینو ښځو کوشش کړی چې لیوي یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یوه هم شعر ویل دي. د دې یو خو مثال د حسینه ګل شاعری ده.
اوس په درته شل خبرې جوړې وي، اوس په درته شل خبرې جوړې وي، خده چی په لاس مې بنګړي نو.
که پښتو شاعری سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعری به مو خامخه اوریدلې وي. دا غي وو کتابونه چاپ شوې دي او نن سبا په خزینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خود شاعری له لارې د بیان ازادي الحق د ګټه اخیستنې د سفر آسان نه وو.
چې کومه زیاته توجه ماته ده نو هغه زما په دغه خزینه شاعری ده. نو ډیر زیات د مشکلاتو نه زه تیره شوي ما، د یو پر لپسې جدوجهد نه تیره شوي ما. خو ښځه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې ده نو هغه د خپل زړه خبره داسې نشي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نشي کولی. خو دلته کې شاعری هغې ته دغه یو دغه ورکړی دی، یو موقع ورکړی دی چې هغه د خپلو احساساتو د خپلو جذباتو دنه چې د خپل محبوب د پاره داغې کم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته کې دي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په وینا یې همداسې نشي کولی. د هغه په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوی کسی هم اوریدونکو ته نه یوازې بد ښکار نه شي بلکې واه واه پی وکړي. دا شعر هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت ته خزي، زما وجود ته خزي، زما جذبي ته خزي، د چا په کور کې لوريم، د چا په خور یادېګم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، وایم چې مور جوړ شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل مې وکړې، غیبی قوت مې مل شوې، د جذبو دا وجود مې په حرکت کې راغلې، د دې وجود د کوره مې یو سا پیدا کړې، چې یو پښتون ساوي چې انقلاب پلاروي د انقلاب بچي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواخ مو کوربایم. خپل دې بحث ته دوام ورکو چې خزینه شاعران څنګه شاعری د بیان ازادۍ د اوزارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د ګڼو پښتنو خزینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولسته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسې شته چې و پیغله یې ښایي په کلي کور کې په ډاډه زړه ونښکړلې. خو مرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حقه داسې کار اخلي لکه حمیده پکتیانی چې د سیتا قاسمی په غږ ویل شوی د شعر کې اخیسته. تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په وړیا اپ هم شته. تاسو لګ مخ کې واردل چې خزینه شاعرانی کې د ټولنیزو محدودیتونو او بدو رواجونو لوجه خپل خبره په جار نشي کولای، نو شاعری ورسره د بیان ازادۍ د اوزار په توګه د خپل احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکواله او شاعره کلسوم زیب د ادبی لخر خال پښتونخوا مشرده. هغه وایي خزه د ادبیاتو د ګڼو ژانرونو لپاره خپل فکر واضح بیانول شي چې په عامه توګه په خبرو کې داسې نشي کولای. نوموړي سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې خزه په ټولنه کې له کومو لویو خنډونو سره مخ وي او آیا شاعري د بیان ازادي زیاتولی شي؟
زمونږ د پښتون
پښتني ټولنه کې خزه بند ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپل چې د خزه په خله باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه غیا د ټپی په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه غی تل گسانه ده چې د خپل زړه اظهار غیو کې. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضی سیزونه داسې دي چې خزه کلاو په شاعرۍ کې هم دغه اظهار نشي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې دغه سلسله جاری، خزه آزاد نه ده، خزه خواهشات په زړه کې بندي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانی کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه قدغنونو خلاف او د بغاوت آواز اوچته یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
نو کلثوم، زه تاسو د ادبي لهکر خال پښتونخوا مشر یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره لدې لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50-60 کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتنې. خو هغې کې هم بیا داسې ده چې کله زموږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زموږ د فیلډ ورکې، هغې کې هغه ښځه حصه نه شي اخیستی، نو په مجبورۍ باندې زموږ 14-15 به داسې چې په میدان باندې موږ ته ښکاري، او بیا په 14-15 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمره نه، بلکې د کې 15-16 یا د 10 کسانې زموږ د کابینې چې دي نو دوی بیا منډه وي، ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي او د کور نه ورته د خپلو سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والی شي. بیا اکثریت زموږ د ښځو داسې دي چې په کورونو کې ناست دي، هغې شعرونه لیکي، خو د هغې دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا د هغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلثوم، زه ډیره مننه اوس که په مشال آنلاین خبرونه کې زمونږ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډیره به خوشی.
تاسو سره خپل یو غزل شریک کما چې د غزل مطلب دا چې رازا لاهو لاهو شا د وسط تونګي دریاب کې، یو چغه کړه نارشا د وختونو انقلاب کې، او دمه دمه تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب که می رفتیا شي د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چې کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، خو ژوند چې څومره دی تیر شي د مینې په صحاب کې،
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو د شاعرانو ګټورو خبرو او خوږو شعرونو خو خوند کړی دی، خو ماته مې ګړی وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د یوې بلې اونۍ د خپرونې روښانه مستقبل. په روښانه مستقبل خپرونه کې به دا اونۍ واورئ چې په جرمني کې د وظیفې او سکالرشپ نه بغیر د اعلی زده کړو وړیا مواقع څنګه ترلاسه کولی شي. دا راز د زده کړو مکمل کولو نه پس په دغه هیواد کې د کار روزګار مواقع څنګه ترلاسه کیږي، دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي. راځئ چې په ګډه یې واورو.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونه تاسو ته د تعلیم، بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. د اعلی تعلیم په برخه کې مونږ واځي په پاکستان او افغانستان کې د داخلو په حق له خبرو، بلکې په پرمختللې نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د زده کړو د مواقعو په اړه هم وخت په وخت تاسو سره تفصيلات شریکو. په روښانه مستقبل کې داونه په جرمنی کې د اعلی تعلیم او کار روزګار په حق له معلومات ترلاسه کولای شي. په دې حق له مو په جرمنی کې د بیلابیلو مشینریو او برقی آلاتو جوړونکې کمپنۍ سیمنس کې کار کوونکې یو پښتون ځوان سره خبرې کړې دي.
زما نوم سلمان دی. زه پاکستان کې د ډیسټریکټ صاحب نه تعلق لرم او نن سبا په جرمنی کې په سیمنس انرژي کې جاب کوم. تقریبا 9 کال مې کیږي چې جرمنی کې به ټایم تیر کړم او دلته مې خپل سبق ویلې دی د ډانس آرټ مونستینا تقریبا 2015 کې. نو تقریبا شپږ کال مې کیږي چې جاب کوم دلته جرمنی کې.
سلمان خان وايي په کم عمر کې د زده کړو لپاره د کور نه بهر وتلې او د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی لخوا جوړ شوی یو پوهنتون څخه د انجینرۍ یا بی ایس ډیگری کړې ده.
ما خپل چې کوم بیسلرز دی هغه ما د ڈھاکا نه کړی دی بنگلاديش نه. دلته د اسلامک یونیورسيټي د اسلامک یونیورسيټي اف ټیکنالوژي دا چې څنګه د او آی سی چې کوم دی د دی او سزګینو کې دی شریا یونیورسيټي نه جوړ کړی دی په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي چې اسلام آباد کې کومه ده زونګا دی د اسلامک یونیورسيټي د او آی سی جوړ کړی او بیا د هند او خپل پاکستان تا د کشانتی د دی ټیکنیکل یونیورسيټي چې کومه ده دا په ډاکا کې دا. نو ما پیسلرز التنا سبق ویلې دي او دولسم پوری ما کریډ کالج نه سبق ویلې دي په وزیرستان کې.
په عامه توګه دا سی فکر کیږي چې په بنگلاديش کې بعد بهرنیو زده کوونکو لپاره د اعلی زده کړو مواقع نوي او همدا وجه ده چې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللو پښتنو ځوانانو شمیر د نشت برابر دی. له نوموړي مو پوښتلی چې د اعلی زده کړو لپاره یې دغه هیواد ته څنګه پام وګرځېده.
مام په یو پیرا په اخبار کې د دې باره کې یو آرټیکل راغلی او الته یو سټوډنټ هغه دې باره کې لیکلی و چې دلته یو یونیورسيټي ده او د دې باره کې هغه ټایم زما په خیال سره لسم یو لسم کې هم زه ولا دوه لسم مې نه پوره کړې. پاکي غټه خبره ده چې پاکستان انجینرینګ کونسل لې هغه سره هم دا رجسٹرډ ده. نو هغه ډیگری په پاکستان کې هم چې کوم ګورنمنت جابز دي نو هغه د پاره مطلب الیجیبل خلک بیا دوه لسم نه پس مې الته اپلای وکړه او الته هاف کونته سکالرشپ ورته ملایويږي او الته چې کوم ډیگری ونو هغه bachelor's in electrical and electronic engineering degree da salwaro kalo elta taso pake so fees power ke kho taso ta byada oic de taraf ta three time adode hostel lodging hospital da tole fees che kamdi da da de taraf milavi gi to aram yash pata taso ta $500 be pocket allowance mar kao no che khurak pura kar sa scholarship ke cover ke dal no pai bande bakha guzara ke da aw sirf che ka taso khali ta tal gwan no khpal ticket pump pak pada kasto
da خیبر پختونخوا سوابی ضلع سلمان خان وای په بنگلاديش کې د میډیکل او انجینرینګ پاکستانی زده کوونکو لپاره وظیفه هم شته چې ځوانان یې د انټرنیټ لالارې معلومات ترلاسه کولی شي. په بنگلاديش کې د انجینرینګ کولو نه پس جرمنی ته څنګه راغی نوموړی په دې پختنه وای.
انجینئرنګ چې چا سبق ویلې دي نو هغه په ذهن کې جرمنی او انجینئرنګ دا ټول دنیا کې منل لیکي. نو په هغه لحاظ سره زما ذهن کې جرمنی الریډي جوړو او بیا الیکټریکل پاور انجینئرنګ زما فیلډ دی. نو هغه سره دلته جرمنی کې یونیورسيټي دا ټیکنیشن یونیورسيټي جرمنی ډارمشټاټ ورته دی ډارمشټاټ یونیورسيټي اف ټیکنالوژي ان ریزن نومې دی. نو الته مې اپلیکیشن لیګل او هغه کې ماته ایڈمیشن ملاو شو. دلته به تاسو ته دا منشن کوم چې جرمنی کې چاته سکالرشپ ای او کني دلته سبق د ټولو لپاره مفت دی. تاسو نه یونیورسيټي فیس نه اخلي ټیوشن فیس ورکوي یونیورسيټي لا دانشته دی ریګارډلس کې تاسو په جرمن کې سبق وایي او کو په انګلیش کې سبق وایي.
سلمان خان اول چې مخکې با په جرمنی کې زیاتره زده کړې په جرمن ژبه وي خو اوس پکې په انګریزي ژبه هم د اعلی تعلیم ډېر موقع شته. بلکې په دې هیواد کې د نور یورپ په نسبت د کار روزګار موقع هم زیات دي. له نوموړي مو پوښتلي کوم ځوانانو ته چې د پاکستان یا جرمن حکومت لخوا سکالرشپ یا وظیفه نوي ورکړل شوی هغوی په جرمنی کې د اعلی زده کړو لپاره څنګه داخله اخیستې شي.
هغه یونیورسيټیانه سغټ غټی یونیورسيټیانه چې کم دي کنه جنو دي خپل اډمیشن خپل باندې چلی د دې مطلب دا دی چې تاسو به د اپلیکیشن ډایرکټ دی ته لیږي چې تاسو اپلیکیشن دل تراشي نو لګ لګ ټایم پاس چې کم دي دلته پروفیسوران چې کم اډمیشن کمیټي اكيني او پاریو اډمیشن باندې اغي ډیسیژن اخلي او هغه کې سي یونیورسيټیانه اوس دا شوی دی چې ای وی جی رمون به ټیسټ هم خلو ځکه دغه وجه دا ده چې اپلیکانټس ډیر زیات شوی دي ته ټول دنیا نه ډیر زیات اپلیکیشنز ورته راځي نو ای پکې سو انټرنس ټیسټ خونته هم خو دې ټول کورسز د پاره نه مې بي پروفیسر په تاسو نه انټرویو اخلي فون باندې هغه نه بعد تاسو ته هغه اډمیشن لیټر رولېږي او په هغه اډمیشن لیټر باندې تاسو ویزه ته اپلای کولی شئ.
سلمان خان وایي چې په جرمنی کې د اعلی زده کړو لپاره په داخلو کې هغه ځوانان بریالي کیږي چې په بی اس کې ښه نتیجې راغلي وي او ورسره یې که تحقیقي کار کړی وي نو نور هم ښه وي. نوموړی د خپل زده کړو مکمل کولو نه پس دا مهال په جرمنی کې کار کوي.
جرمنی کې که تاسو باندې غي فری سبق کوی نو غي وړي چې تاسو دلته پاتې هم شئ دا غي نه بعد نو تاسو ته به چې څوک دلته ډیګری مکمل کړي نو غي ته د دوو کالو یو جاب سرچ ویزا ورتوي هغه ملاوي شي هغه باندې تاسو سره ورک پرمټ وي نو تاسو په هر قسمه جاب کولی شئ ک مطلب تاسو تخپل فیلډ سره ریلیټډ جاب نیم ملاوي شي تاسو په هر څه کولی شئ باندې سره ریسټریکشنز نه دا یو خبره مطلب واپس لاړل جاب نه ملاویږي.
دا وو سلمان خان چې په جرمنی کې د اعلی تعلیم وروسته په یو نړیواله کمپنۍ کې نوکری کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خدای ویلاند د مینا پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په جرمنی کې د اعلی زده کړو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. په دې خبرونه کې به واوري چې په دغه هیواد کې د وظیفې یا سکالرشپ نه بغیر د اعلی تعلیم لپاره داخله څنګه ترلاسه کیږي. تا مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
په جرمنی کې مو په اعلی تعلیم اخته یوې پښتنې سره هم خبرې کړې. هغه راته د ځان په حق له وویل
زمانوم نمبر روف ته زده مردان نه تعلق لرم. ما خپل اس اس سي ال ته جنا کالج نه کړی و. بیا غنه بعد بیا ما یونیورسيټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي چې کوم په خبر کې مین کمپس ته اینه ما بچلرز کو الکتریکل انجینرینګ کې هغه نه پس بیا ما نست نا اسلام آباد کې چې کوم مین کمپس ته اینه ما ماسترز کو بایو میډیکل انجینرینګ کې او اوس چې د جرمني کې هم او ما دلته دوه میاشتې شي دي چې ما خپل پی ایچ ڈی سٹارٹ کرا دلتا یونیورسٹی نوم دے زما فیڈریک الیگزینڈر یونیورسٹی اور زم چکم لیب کی زکار کوم آغے تویہ لکھی گی مشین لرننگ اینڈ ڈیٹا انالیٹکس لیب.
نمرا روف وائی چپ پی ایچ ڈی کی انجینئری او میڈیکل یعنی طب رائے افزائی کری. نوموړی ویل چې په جدید دور کې د انساني ژوند د ژغورنې او خکولو لپاره ډاکټران او انجینران څنګه په څنګه کار کوي چې ورته بایو میډیکل انجینرینګ ویل کیږي.
د بایو میډیکل انجینرینګ کې چې د مختلف فیلډز فردر دی د کې پروستاتیکس چې ست مصنوعي اعضا ورته ویل کیږي هغه هغه سبق پکې راځي. فردر د کې ماشين لرننګ یا ارتفیشل انټيليجنس چې نن سبا ټول دنیا ډېر په بل اړه ده دا پدې کې راځي او د سری ریلیټډ دا چې کوم تاسو ګوره د هسپتالونو کې ډاکټران چې کوم ماشينونه استعمالي نو ډاکټر کار خدای چې معاینه وکي او تاسو ته ټریټمنټ درکړي تاسو وی چې دا علاج دی دا ګولې دی دا علاج تاسو پکوي خو هغه چې کوم ترو باندې هغه هغه بیماری ډایګنوز کی نو هغه ټول ماشينونه چې هغه خو انجینران هغه جوړي نو د بایو میډیکل انجینرینګ کې تاسو سره سی ټی سکینز ایم آر آی ماشينونه ایکس ری ماشينز دا ټول هرڅه د کې د ناراضي.
نمرارو فوای دا په خپل پی ایچ ڈی پروګرام کې په ډیجیټل ټوین کار کوي چې په کې د کمپیوټر په ذریعہ د یو تن د خپل تصویرونو اخیستل کیږي او په کمپیوټر کې د هغه یو کاپی یعنی نقل جوړیږي چې بیا یې په هر ډول حالاتو کې د هغه د رد عمل جاج اخیستل کیږي. دا چې د دې به انساني ژوند ته څه ګټه راسي نو موړی ویل
مستقبل کې به د یو انسان تکمه کم کم مرز کیږي د هغه د لپاره د ډیجیټل ټوین کار ډیر ضروری دی. جیسے کې زونګه عام ډیر زیات مشرانو کې آرترایټس مسله ده, صرف مشرانو نه بلکې اوس 40-50 پلس کې مراشي د جوړونو دا کم مرز دی آرترایټس دی کم کې بیا کس ګرځېدل ورته ډیر زیات ګران شي او د هغه بیا علاج سستای چې یا آپریشن وکي یا بیا هغه بیا دومره سکسس ریټ نه. نو هغه د ډیجیټل ټوین چې تاسو سره نو تاسو ته په ټول کې چې ښه دې کس ته څومره پرسن د دې چانس دی چې دې ته په فیوچر په مستقبل کې آرترایټس کیږي یا به ورته بل پارکنسنس کیږي. نو دې ډیجیټل ټوین کې بتا دی چې یو خو دویمه فائده دې دا ده چې کله یو کس چې اکسیډنټ وغیرہ ورته شي او دا غیر پټې یا دا ډوکې دې کې ورته پو کې سمسلې, نو هغه ته به کم یو علاج دی د پاره خدای اکا ټایم کې ډاکټر دا ډیسایډ کولو کې باید آسانی. دویمه خبره دا چې د دې کس په څومره ټایم وخت پلګي چې دا واپس روغ شي.
نمرا روف پښتنو جنکو او میندو پلرونو ته څه پیغام لري؟
ټول نه پله خو چې کوم مشران او ریزما نو ایت خو تاسو په خپل ماشومان باندې باوري نو خو هغه امریکای ته ځي جرمنی ته ځي چرته راځي نو هغه غم مکوي چې دی برانه ده دی به ازادي به ورته ملو شي دی به غلط استعمال کوي. چې زه خپل خبره کوم نو چې څنګه وزال ته په پاکستان کې په خبر کې وم او خو په اسلام آباد کې وم څنګه وزي یونیورسيټ تلم راتلم اوم تک کې شانتي بالکل د کور په شانتي دلته جرمنی کې ده ما ته هیڅ قسم سمسله را نه خلې دلته را دي ډیر یونیورسيټي کې ډیر مهمان نواز دي او دوی ما خبره ده چې خو تاسو څوک سکاف چی بورکا چی نو دا سینه ده چې تاسو دلته دي سره کار نشي کولی بالکل تاسو خپل کلچرل چې کوم ویلیوز دي هغه سره تاسو دلته هر څه کولی شئ چې کوم څه تاسو کول غواړئ چې کوم جینه کې راځي نو دلته کافی ډیر ښه ردي یونیورسيټيانه او سبق ماحول دي دي آنلاین دلته کافی زیات سکالرشپس دي چې ری په نت باندې کتی شي دلته انټرنشپس اویلیبل دي.
تاسو د نیمرا روف خبرې واورېدې. نو موړې دا مهال په جرمنی کې د بایو میډیکل انجینیرینګ په یو څانګه کې پی ایچ ډی کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنه لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202122 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
دا مشال ریډیو ده.